Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دایز صفی الله ستانګزای د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو لومړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته ستاسو ښه راغلاست وایم. نن چهارشنبه د 1990 کال د ثور غوایي څلورمه د 2019 کال د اپریل څلېرشتمه ده. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی وایي د سولې په روانو هڅو کې تر اوسه د افغانانو ترمنځ د خبرو لپاره جدي ګامونه نه دي اخیستل شوي. دا مو د سر موضوع ده. د همواره چې په ننګرهار کې دیني عالمانو او قومي مشرانو له حکومت او طالبانو وغوښتل چې اور بند وکړي، او په سریلانکا کې د یکشنبې ورځې د بریدونو مسؤلیت چې په کې څه باندې 360 کسان وژل شوي دي داعش ډلې په غاړه اخیستی. پایل په خبرونو کې د خبرونو سرټکی د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد وایي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د افغانانو ترمنځ جدي ګامونه نه دي اخیستل شوي. د افغانستان د پوهنې وزیر میرویس بلخي د حکومت له مخالفو وسلوالو غوښتي چې ښوونځي نه تړي، او د همواره چې د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان له آنلاین اعتراضونو وروسته د انټرنیټ د لګښت زیاتولو پریکړه لاغو کړه. پوره خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد وایي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په هدف د افغانانو د خپلمنځي خبرو لپاره تر اوسه جدي ګامونه نه دي اخیستل شوي. نوموړي دا څرګندونې پرون سه شنبه په کابل کې د امریکا په سفارت کې وکړې.
در قسمت صحبت بین افغانا و مذاکره بین افغانا برای ختم جنگ در داخل
دیوی د افغانانو د خپلمنځي خبرو په برخه کې او په داخل کې د جنگ د ختمولو لپاره د افغانانو ترمنز د مذاکره په برخه کې جدي قدمونه نه دی اخیستل شوی. همدارنګه د یو دایمي او کلی اوربند په برخه کې تر اوسه کوم پرمختګ نه دی شوی. خغله خلیل زاد د امریکا په سفارت کې د سولې په اړه د افغان ځوانانو یو بحث غږیده. د افغانستان د پوهنې وزیر میرویس بلخي د حکومت له مخالفو وسلوالو غوښتي چې ښوونځي دې نه تړي او که وړاندیزونه لري له دې وزارت سره دې شریک کړي. میرویس بلخي پرون په هرات کې وویل که څه هم تیر کال 300 تړلي ښوونځي د زده کوونکو لپاره پرانیستل شول، خو په خبره یې په ټول افغانستان کې 400 ښوونځي لا هم تړلي دي.
پیام های متعددی از آدرس معارف افغانستان به طالبان و به
دوی موږ د افغانستان د معارف آدرس څخه طالبان او نورو هغه مخالف ډلو ته چې د ښوونځیو د پرانیستو مخه نیسي ګڼ شمیر پیغامونه ورکړي چې د تعلیم او تربیې مخه دې نه نیسي، او که سلیقوي وړاندیزونه ولري کولی شو په اړه یې خبرې وکړو. په افغانستان کې د پوهنې وزارت چارواکي وایي د ځایي قومي مشرانو په منځګړیتوب هڅه کوي تړلي ښوونځي پرانیزي. د پوهنې د وزارت د شمیرو له مخې دا مهال په افغانستان کې تر درې نیم میلیون زیات ماشومان ښوونځي ته له تګ بې برخې دي. په پارلماني چارو کې د افغانستان د دولت وزیر فاروق وردګ وایي د ملي شورا د 12 تقنیني دور پرانیسته یو ورځ وځنډول شوه او تمه ده د جمعې په ورځ رسمن پرانیستل شي. فاروق وردګ تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د ملي شورا د پرانیستې مراسم چې ټاکل شوی و د پنځمې ورځ په ورځ ترسره شي د تخنیکي دلایلو له کبله ځنډول شوی.
قرار و چې د پنځشنبه په ورځ ملي شورا افتتاح شي، اما د انتخاباتو کمیسیون ژمنه وکړه چې د چهارشنبه په ورځ به دوی دغه د څلورو انتخاباتي حوزو نتایج اعلان کړي او د پنځشنبه په ورځ به دوی وثیقې ورته توضیح کړي. نو یو تعداد وکیل صاحبان به د وثیقو په توضیح کې مصروف وي. بنان فیصله وشوه چې شورا به د همدې جمعې په ورځ افتتاح کړي انشاءالله.
شاوخوا یو سلو درشو نوی وکیلانو بیا تیر مخام له ولسمشر اشرف غنی سره په ارګ کې وکتل. ارګوایی ولسمشر غنی دی وکیلانو ته وویل زه چمتو یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د ملي شورا نوی دور پرانیسم. د ولسي جرګې انتخابات د میزان په 28 او 29 په 22 ولایتونو او یوه اونۍ وروسته په کندهار کې ترسره شول. ورزو ده سیمیاو نړۍ خبرونو ته. د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان له آنلاین اعتراضونو وروسته د انټرنیټ د لګښت زیاتولو پریکړه لغوه کړه. د تاجکستان د جمهوری ریاست مرستیال عبدالفتاح شریف زاده پرون ازادي راډیو ته ویل ولسمشر امام علي رحمان حکومت او د انحصار ضد خدماتو ادارې ته امر کړی چې بیرته د انټرنیټ پخوانی به عملي کړي. حکومت تیر میاشت د انټرنیټ ټولو کمپنیو ته امر کړی و چې خپل فیس دوه برابر کړي. د دې پریکړې لمخې به انټرنیټ کارونکو د هر جی بی انټرنیټ لپاره 25 سامانی چې د شپږنیم ډالرو معادل دي ورکول، په داسې حال کې چې پخوانی به 15 سامانی و. د حکومت دا اقدام په تاجکستان کې د خلکو لپاره اعتراضونو سره مخ شو. د اوکراین صدر اعظم ولادیمیر هورویسمن د اکتوبر د میاشتې په پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي، خو د اوسني ولسمشر پیترو پروشینکو له ګوند څخه به چې د یکشنبې په ورځ د ولادیمیر زیلینسکي په وړاندې ماته خوړلې ځان کاندید نه کړي. د اوکراین صدر اعظم ولادیمیر هورویسمن یو اوکراینی تلویزیون ته وویل له نوي سیاسي ځواکونو سره به په دې انتخاباتو کې برخه واخلي. نوموړي وویل دا به یو داسې سیاسي قوت وي چې د ښې سابقې لرونکي خلک به سره متحد کړي. خالی گروسم هرویسمن چې په 2014 کال کې د پیترو پروشینکو له ګوند څخه د پارلمان غړی شوی و، د پارلمان غړی شو له 3 کلونو رئیس د اوکراین صدر اعظم دی. او د سپینې ماڼۍ لوړ پوړی سلاکار جارد کشنر وایي د منځني ختیځ د سولې لپاره به خپل وړاندیزونه د روژې له میاشتې وروسته وړاندې کړي. ښاغلي کشنر چې د ولسمشر ټرمپ زوم هم دی پرون وویل د ده په وړاندیز کې به د فلسطینیانو لپاره د عمل یو پیاوړی پلان او د اسرائیلو لپاره امنیتي ضمانتونه شامل وي، خو د دواړو خواو څخه به د زیات انعطاف غوښتنه کوي. خبرونه مو واردل، دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب او فیسبوک پانو باندې لوستلای شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ، د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانانو ترمنځ د خبرو لپاره جدي قدمونه نه دي اخیستل شوي.
در قسمت صحبت بین افغانا و مذاکره بین افغانا برای ختم جنگ در داخل هنوز قدمهای جدی گرفته نشده.
پرون په ننګرهار کې دینی عالمان او قومي مشران راټول شوي او د حکومت او طالبانو ترمنځ جنگ وغانده.
اے علماء چپ مپ پاتې کیږئ، رو اوسئ، خدای لپاره دې طالبانو له سر سر تورو، حکومت ته سر سر تورو چې قرباني مونږ ورکو، دا جنگ د بل چا دی.
په سریلانکا کې د یکشنبې ورځې د بریدونو مسؤلیت چې پکې 300 کسان وژل شوي، داعش ډلې اخیسته او د ژوند رنګونه هم درته خبرو.
شبیر احمد یوسفزای، زه خپل ام ام ای کار یم. ام ام ای آزاد مبارزه، بوکس او کشتی او فری فایت او اما مکس دی.
وخت د سهار و بجې او اته دقیقې دی. رازو لمړی مطلب ته، د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د سولې په روانو هڅو کې تر اوسه د افغانانو ترمنځ د خبرو لپاره جدي قدمونه نه دي اخیستل شوي. زلمی خلیلزاد دا خبره پرون په کابل کې د ځوانو افغان رهبرانو یوې غونډې ته چې د امریکا په سفارت کې رابلل شوې وه د یو ویډیوي پیغام له لارې وکړه. زلمی خلیلزاد له افغان ځوانانو وغوښتل چې له ده او نورو هغو سره همکاري وکړي چې د سولې لپاره هڅې کوي. په اړه تفصیل د اجملاند په ریپورت کې. زلمی خلیلزاد افغان ځوانانو ته په دې ویډیوي پیغام کې وویل د دې وخت را رسیدلی چې جګړه باید تمامه شي، تر لاسه شوي پرمختګونه باید وساتل شي او د یو بنسټ په توګه ترې د افغانستان په سوله کې او تر سولې وروسته پرمختګ کې کار واخیستل شي. د سې شنبې په ورځ په کابل کې د امریکا په سفارت کې د امریکا د نړیوالې پراختیا د ادارې یا USAID په نوښت د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه د حکومت، مدني ټولنې، خصوصي سکتور او تعلیمي ادارو 130 تنه ځوان مشران د سولې او پخلاینې په اړه یو آزاد بحث ته وربلل شوي وو. زلمی خلیلزاد د افغان ځوانانو ته وویل د امریکا د متحده ایالاتونو په استازیتوب دنده لري چې د افغانانو سره د جګړې په ختمېدو کې مرسته وکړي او همدارنګه نړۍ قانع کړي چې افغانستان څخه به نړۍ ته راتلونکي کې خطر نه وي. د نوموړي په وینا په همدې موخه د افغان حکومت سیاسي لورو او طالبانو سره د خبرو لړۍ پیل کړي چې په وینا یې په ځینو برخو کې پرمختګ شوی، خو د بین الافغاني خبرو په برخه کې لا هم جدي ګامونه نه دي اخیستل شوي.
قدمای اول گرفته شوه، د در بس درباره خروج
زلمی خلیل زاد وای لومړنی قدمونه اخیستل شوی د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په بحث کې او همدارنګه په دې بحث کې چې افغانستان به نړۍ ته خطر نه وي خو د افغانانو ترمنځ خبرو په برخه کې او په افغانستان کې د ننه د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د افغانانو ترمنځ مذاکرې په برخه کې تر اوسه جدي قدمونه نه دي اخیستل شوی همدارنګه د جګړې د پای ته رسیدو او یو دایمي او کلی اوربند په برخه کې هم تر اوسه کوم پرمختګ نه دی شوی
پیشرفت تا نو صورت نگرفته
د مولي افغان ځوانانو وغوښتل چې د سولې په دې هڅو کې ورسره همکاري وکړي او پر روان کال کې د سولې لپاره غږ پورته کړي د ځوانانو همدې غونډې ته په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس هم د ویډیوي پیغام له لارې خبرې وکړي په کابل کې د امریکا سفیر د طالبانو سره د افغانانو احتمالي خبرو ته په اشاره وویل جان باس وایي آیا د افغانستان خلک او طالبان داسې لاره موندلی شي چې هغه مسلې حل کړي چې تاسو یې ویشلی یی څو تاسو د ګډ اوسېدو لاره ومومئ د امریکا حکومت د دې پوښتنې په ځواب نه پوهیږي خو موږ چمتو یو چې تاسو سره د ځواب یا ځوابونو په موندلو کې مرسته وکړو په افغانستان کې د امریکا سفیر د امریکا په سفارت کې راټول شو افغان ځوانانو ته ویل موږ غواړو چې تاسو دا بحث له طالبانو سره ولرئ خو تر هغې مخکې ښه ده چې په خپلو کې پرې خبرې وکړئ د نوموړي په وینا له طالبانو سره خبرو کې د ټولو ګډون ممکن نه دی خو تاسو ټول د هغه ملي بحث برخه کیدای شئ چې پر دې خبرو اخیز کوي ټاکل شوی و چې وونه مخکې د قطر په پلازمینه دوحه کې د کابل څخه یو هیئت له طالبانو سره په یو غونډه کې خبري وکړي خو په وروستۍ شیبه کې افغان حکومت ویل قطر په دې خاطر چې غونډه کې د کابل څخه د ګډونوالو لیست سره توافق و نه کړ دا غونډه لغوه کړه اوس بیا سلمی خلیلزاد او د افغانستان د سولې په هڅو کې نور خکیل لوري وایي د یوې بلې بین الافغاني غونډې د جوړېدو لپاره له خکیل لورو سره کار او هڅې کوي او هیله مند دي چې ډېر زر به د بین الافغاني خبرو لپاره لار هواره شي
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
ازادي راډیو ته غوښتل د لس شپږ نیم منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو د افغانستان د سولې د مشورتي جرګې کمیسون وایي چې له ولایتونو نه د جرګې ته ټاکل شوی ګډونوال کابل ته راځي په همدې هدف د اورزګان ولایت استازي پرون کابل ته رسیدلی او تمه ده په څو نورو ورځو کې هم له نورو ولایتونو خلک کابل ته راورسیږي تمه ده چې د سور په نهمه باندې د سولې لویه مشورتي جرګه دایره شي په دې اړه باندې خان محمد سیند یو ریپورت جوړ کړی
د سولې په مشورتي جرګه کې د ګډون په هدف کابل ته د افغانستان د ولایتونو د استازو د راتګ لړۍ پیل شو د سولې د مشورتي جرګې د جوړېدو کمیسون وایي د دغه جرګې د جوړېدو لپاره هڅې تیزې شوې او هیله ده چې تر راتلونکو څو ورځو پورې د هیواد د ټولو ولایتونو او په ایران او پاکستان کې د کډوالو استازي هم کابل ته ورسیږي د دغه کمیسون ویان سید علي کاظمي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
لوی جرګې مشورتي کې د تاریخ نوې ثورې 1398 برگزار
د وویل مشورتي لوی جرګه چې د 1390 کال د ثور په نامه جوړیږي نن د ورزګان ولایت نه په جرګه کې د ګډون په هدف د خلکو د استادو یو ډل راورسېده هیله ده په دغه پروسه کې ستونزې حل او یو ښه جرګه ولرو
جرګې مشورتي خوبې ګډون وبس
د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون رئیس عمر داودزی د روانې ونې په سر کې ویلي چې په قطر کې له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو له لغوه کېدو وروسته لومړیتوب دا دی چې مشورتي لوی جرګه په ټاکلي وخت جوړه او په هیواد کې روانو ستونزو او سیاسي اختلافونو ته د خلکو د استازو د مشورو له لارې حل لارې وموندل شي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی خو لا د مخه په خپلو ویناګانو کې د مشورتي لوی جرګې په جوړولو بیا بیا ټینګار کړی دی د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون د معلوماتو لمخه په دغه جرګه کې به د 30% خزو په ګډون د هیواد د بیلابیلو قشرونو شاوخوا 3000 کسان ګډون وکړي دا په داسې حال کې ده چې د یاد جرګې له جوړېدو سره ولسمشریزو ټاکنو ته شاوخوا 8 کاندیدانو خپل مخالفت ښودلی دی د چارو پوهان وایي هیواد اوس مهال له بیلابیلو ستونزو سره مخ دی او مشورتي لویه جرګه کولی شي چې د خلکو د مشورو له لارې دغو ستونزو ته د حل لارې ومومي سمیم صافي ازادي راډیو ته وویل
مشورتي لوی جرګه د افغانانو لپاره هغه مرجع ده چې د بحراني حالاتو کې سرنوشت معلومه دا یو مثبت اقدام دی چې په زرګونه کسان اشتراک کوي دغه روان حالات ته یو لارې حل وباسي او څوک چې ورسره مخالفت کوي زما نظر خو دا ده چې راځئ په ګډه لاس سره ورکړئ او د دې هېواد او د خلکو لپاره یو سالم امنیت یو سالم قوي نظام جوړ.
د مشورتي لویې جرګې کمیسیون وایي چې د دغه جرګې د جوړېدو له مخالفینو سره د خبرو لپاره کمیټې فعال کړي چې وړاندیزونه انتقادونه او نظریات راټول کړي چې د جرګې د جوړېدو د مخه پرې مشورې وشي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی خبری مجله اوري.
د افغانستان په اړه د لویدیځ چاپ مطبوعات او تبصرې هم احمد شیبر وایي.
د نشتن خبرونه تر دې سرلیک لاندې لیکنه لري. امریکایي استازی د کابل او دوحې پر لور بیړه کوي چې د افغانانو خپل منځي خبري وشخوري. خبرونه لیکي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد روانه اونۍ سیمې ته روان دی چې سیاسي روغې جوړې ته لار هواره کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې خلیل زاد به افغانستان، هند، پاکستان، قطر، روسیه او بریتانیا ته د مې تر 11 سفر وکړي. د نشنل لیکي شاغلی خلیل زاد به لومړی په کابل کې افغان حکومت او یو شمیر نور چارواکي وهڅوي چې ټول خواوې بین الافغاني خبرو ته تشویق کړي تر څو د خبرو له لارې سوله نهایي شي. د خلیل زاد دا سفر څو ورځې وروسته تر دې پیل شوی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مهمه غونډه شنډه شوه. د افغانستان د سولې په اړه ستار آنلاین د افغان ښځو د یو کمپاین په باره کې لیکنه کړې ده. د زما سره کرښه په نوم دا کمپاین د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ښځو د یوې ډلې لخوا په ټولنیزو رسنیو کې پیل شوی دی. اکثرو د تیرو 300 کلونو پر لاسته راوړنو ټینګار کړی دی چې د سولې په خبرو کې ځای نشي. په دې ترس کې به پر دې ټینګار کړی دی چې د سولې په هر راس خبرو کې باید د ښځو د مشرتابه ونډه تضمین شي. وی بیا د سولې په خبرو کې د ښځو د ګډون غوښتنه کړي او وی د سولې په خبرو کې په لوبو کې د ښځو د ګډون برخې ته د سرې کرښې په سترګه کتلې دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې یو شمیر مخکښو ښځو د دغو افغان ښځو د کمپاین ملاتړ کړی دی. ستار آنلاین په دې ترس کې د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د غړي جین شاهین خبرې راخیستې دي چې د افغان ښځو د هڅې مهمې بللې دي. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال ښځې د زده کړو حق به برخې وي او نه شوای کولای چې له کوره بهر کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تر بل هر وخت د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د متحده ایالاتونو هلې ځلې زیاتې شوې دي، خو لا هم اور بند چې د ډیرو افغانانو هیله ده نه دی شوی. ګلوب اینډ میل ورځپاڼه په یوې لیکنې کې څرګندوي چې تر 6,500 ډیرو کاناډایي پوځیانو چې په افغانستان کې خدمت کړی و د رواني روغتیا په برخه کې د فدرال حکومت مرسته ترلاسه کړې. په دې لیکنه کې وړاندې راغلي دي چې د دغو پوځیانو شمیر په 2014 کال کې 3,600 ته رسیده او اوس دوه برابر زیات شوی دی. ګلوب اینډ میل لیکي چې اکثر سرتیری تر جګړې وروسته له رواني فشارونو رنځ وړي. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې په افغانستان کې د 14 کلونو په ترڅ کې تر 40,000 ډیرو کاناډایي پوځیانو خدمت کړی دی.
په ننګرهار کې دینی عالمانو او قومي مشرانو د یوې غونډې په مهال د وسلوالو طالبانو له لوري د الفتح او د افغان دولت له لوري د خالد په نوم د عملیاتو غندنه وکړه. دوی په کیلو ډلو غکړې چې اوربند وکړي او د سولې مذاکراتو ته غاړه کېږدي. نور حال د باز محمد عابد پر ریپورت کې.
د الفتح او خالد په نومونو د اعلان شو عملیاتو پر ضد د دینی عالمانو او قومي مشرانو دا غونډه د اپریل په 13 نیټه په جلال آباد ښار کې ترسره شوه چې په لسګونو دینی عالمانو او قومي مشرانو پکې ګډون کړی و. په غونډه کې مولانا شیراز خان عظیمی دینی عالمان وننګول چې د خپلو منابرو له لارې ولسته د سولې او امن پیغام ورسوي.
هغه منبرونه دې ټوټي ټوټي شي چې د دې کړیدلی ولس غم ورسره نشته دی. د سولې आवाज دا د خپل منابرو نه نوچتای. اے علماء چپ مپات کیږي رو وزای خدای لپاره دي طالبانو له سر سر تورو حکومت ته سر سر تورو چې قرباني مونږ ورکو دا جنگ د پرچا دي په مونږ باندې ته بولشوي دي.
د قومي مشرانو په استازي دوګ ملک حسن په جنگ کې خکیلو ډلو باندې غږ وکړ چې نور دي د پردیو په جنگ کې خپل ځانونه نه قرباني کوي.
د جنگ ټولو خکیلو ډلو نه
د دې مظلوم او د دې ځورېدلي ولس په ژبه باندې آواز کوو چې خدای خو قرآن لرو ګورې په هر څه ښه پوهېږو. دا جنګ هیڅ روا جنګ نه دی. دې جنګ کې هیڅ ګټه نشته. دی د بېګانه و ګټه پکې ده او موږ د بېګانه و د ګټو قربانیان یو.
د غونډې په پای کې یو پرېکړې لیک هم ولوستل شو چې په یوه ماده کې راغلی ول. افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی او ساتنه هم د ټولو مسؤلیت دی. د ننګرهار دینی عالمان د افغانستان په ټولو وګړو غږ کوي چې خپل ملي یووالی وساتي او د یو موټی افغانستان په خاطر خپلې هڅې وکړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم.
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د اسلامي دولت وسلوالې ډلې داعش په سریلانکا کې د یکشنبې د ورځې د هغو بریدونو مسؤلیت منلی چې سلګونه کسان پکې مړه او ټپیان شوي دي. سریلانکایي چارواکو ویلي دي چې څه باندې 300 کسان وژل شوي او له 500 ډیرو کسان هم ټپي شوي دي. دوی یوه کورنۍ سخت دریزه اسلام پاله ډله په دې بریدونو کې په لاس لرلو تورنوي. دا بریدونه په څو عصري هوټلونو او کلیساو کې وشول. لسګونه کسان د دې بریدونو په تور نیول شوي دي. په اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور اجمل اند وړاندې کوي.
د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یادایش په سریلانکا کې د یک شنبې د ورځې د هغه بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی چې پکې 321 کسان ووژل شول او تر 1500 زیات نورې ټپیان کړل. د داعش ډلې د اتو تنو عکسونه خبره کړي چې وایي دا بمي حمله ترسره کړي. داعش د اعماق په نوم پر خپل ویب پاڼه د دې بریدونو د مسؤلیت منلو ترڅنګ ویلي بریدونو کې د داعش پر ضد د ائتلاف د غړو هیوادونو اتباعو په سریلانکا کې سویان په نښه شوي. دا حمله د تیرې یک شنبې په ورځ په سریلانکا کې په څو عصري هوټلونو کې وشوي او همدارنګه د سویانو د ایسټر په مذهبي ورځ څو هغه کلیساوې په نښه کړي چې خلک پکې د عبادت په مراسمو کې راټول شوي وو. د سریلانکا چارواکو بیا یو کورنۍ اسلام پالې سخت دریزه ډله په دې بریدونو کې په لاس لرلو تورنه کړي. د سه شنبې په ورځ د سریلانکا پولیسو ویل د دې بریدونو په تړاو په پایتخت کولمبو او شاوخوا سیمو کې 40 مشکوک کسان نیولي. په مجموع کې په کلیساو، عصري هوټلونو او د پلازمینې په نورو سیمو کې 9 شوي. دا په سریلانکا کې له تیرې ویلې سیزې راهیسې چې کورنۍ جګړه پکې پای ته رسېدلې تر ټولو خونړۍ مرګونی حملې ګڼل شوي. دا حکومت ویان راجیتا سینارات نیویلی ګمان کیږي چې د جماعت توحید ملی په نوم یو سریلانکایي اسلام پال ډله به په دې بریدونو کې لاس ولري. نوموړي ویل پولیسو پر کلیساو له بریدونو مخکې اطلاعات ترلاسه کړي وو خو ونه توانېدل چې پر وخت د مخنیوي لپاره لاس په کار شي. رویټرز خبري اژانس د درې با خبره سرچینو په حواله رپورت ورکړی چې د سریلانکا استخباراتو له بریدونو څو ساعته مخکې له هند څخه معلومات ترلاسه کړي وو چې سخت دریزي اسلامي ډلې په دې هیواد کې د بریدونو تابع لري. د سریلانکا ولسمشر میاتری پالا سیریسینا وایي که کوم خبرداری ترلاسه شوی هم وي تر بریدونو مخکې له ده سره نه دی شریک شوی. پولیس وایي په وژل شوو کې 15 تنه یې بهرنیان دي. برتانیا، چین، ډنمارک، هند او امریکا تایید کړي چې په دې بریدونو کې وګړي وژل شوي. سریلانکا څو لسیزې د تامل بیلتون غوښتونکو سره چې ډیری هندو باوري دي جګړه کې ښکیل هیواد و خو دا جګړه لس کاله مخکې د تاملیانو په ځپلو راکمه شوه. سریلانکا چې اکثریت بودایان او پکې عیسویان، مسلمانان او هندو باوري د اقلیتونو په توګه اوسیږي چې د دې هیواد د وګړو په سلو کې له 2 تر 12 پورې برخه جوړوي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې افګابه فور اونس
اټس ا هاربل هاربل امبراسمنت ټو اور کانټری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي راډیو ته غواګیاست د ولس پرګنې منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په موخه د افغانانو د خپل منځي خبرو لپاره تر اوسه جدي ګامونه نه دي اخیستل شوي. د افغانستان د پوهنې وزیر میرویس بلخی د حکومت له مخالفو وسلوالو غوښتي چې ښوونځي نه تړي او که وړاندیزونه لري له وزارت سره دې شریک کړي. په پارلماني چارو کې د افغانستان د دولت وزیر فاروق وردک وایي د ملي شورا د 19م تقنینی دور پرانیسته یو ورځ وزنډول شو او د جمعې په ورځ به رسمن پرانیستل شي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان له آنلاین اعتراضونو وروسته د انټرنیټ د لګښتونو د زیاتولو پریکړه لغوه کړه. د مخکې ویلي وو چې انټرنیټي کمپنۍ د خپل فیس دوه برابره زیات کړي. د اوکراین صدر اعظم ولادیمیر رویسمن د اکتوبر د میاشتې په پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي، خو د اوسني ولسمشر پیټرو پوروشنکو له ګوند څخه چې د یکشنبې په ورځ د ولادیمیر زیلینسکي په وړاندې ماته خوړلې ځان نه کاندیدوي. او د سپینې ماڼۍ لوړ پوړی سلاکار جارد کشنر وایي د منځني ختیځ د سولې لپاره به خپل وړاندیزونه د روژې له میاشتې وروسته وړاندې کړي. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب او فیسبوک پاڼه باندې لوستلی شئ.
د ژوند رنگونه
نوم دې راته وای
شبیر احمد یوسف زای.
څه کار کوي؟
زه خپل ایم ایم ای کار یم.
ایم ایم ای څنګه ورزش دی؟
ایم ایم ای آزاد مبارزه، بوکس او کشتی او پالو کشتی او فری فایت او اما میکس دی.
کوم ورزشونه سره ورته والی لري چې تاسو هغه ټول تر سره کوئ شئ؟
پالوانی، بوکس، کانفو، کیک بوکسینگ.
څومره وخت کیږي چې تاسو هغه تمرینونه تر سره کوئ؟
ما شپږ کاله کیږي.
کله په شخصي کلبونو ته تللی که نه په کوم ملي ټیم کې هم یې؟
نه، شخصي کلبو ته تللی.
شخصي کلبو ته تللی. خامخا مصرف هم در باندې راغلی. مصرف دې بیا څنګه کړی؟ چا در سره مرسته کړې؟
مصرف مې کورنۍ مې سره مرسته کړې.
بیا دې کومې مسابقې هم ګټلې دي که نه؟
هو، په بوکس کې مې مسابقه